السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم مهال ویش نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بېګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه بحث وکړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک بېګانه وخت ویل د ځانګړي استازي د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبیږي او کار پرې روان دی. داسې ښکاري چې ملګري ملتونه د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه تر اوسه څوک نه دي نومولي، خو دوجارک وویل چې کله کوم کس غوره شو نو اعلان به شي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. ایرانی چارواکي وایي له زرو زیات افغان بندیان په تیر یو کال کې د ایران له محبسونو څخه افغانستان ته سپارل شوي دي. اسنا خبری آژانس د ایران د عدلي وزارت د محکومانو د لیک د څانګې په حواله خبر ورکوي چې ایران ته د طالبانو د حکومت د څارنوالۍ د پلاوي له سفر وروسته په تیر یو کال کې د ایران له زندانونو څخه 1,106 تنه افغانان د حبس د پاتې مودې د تیرولو لپاره افغانستان ته لیږل شوی دي. د اسناد خبر له مخې د ایران د عدلي وزارت یو چارواکي اسکر جلالیان په تهران کې د افغانستان سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د محکومانو د انتقال، د مجرمانو د سپارلو او د مدني او جنایي چارو په قضایي برخه کې د همکارۍ موافقه لاسلیک شوې ده. د خبر له مخې له 1492 هجري لمریز کال راهیسې 3015 تنه افغان بندیان په ګډ سرحد کې افغان چارواکو ته سپارل شوي دي. د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهارشنبه نیولې د جمعې تر ورځې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او واورو د ورېدو له کبله ښایي سیلابونه راووزي. د بیان له مخې د ورښتونو او سیلابونو اټکل تر ډیره د فراه، هلمند، ارغنداب، خاشرود، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، میدان، غوربند، پنچیر، لغمان او کونړ سیندونو په اوږدو کې کیږي. نوموړي وزارت د دې سیمو له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال د سیندونو له غاړو لرې شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کله حماس ډلې سره د اسرایلي برمتو د خلاصون موافقه وشي، اسرائیل به د راروانې روژې میاشتې په ترڅ کې په غزه کې جګړه بنده کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. د امریکا، مصر او قطر مرکچیان د هغې موافقې په طرحې کار کوي چې له مخې به یې حماس د یو شمېر فلسطیني بندیانو د ازادۍ او د شپږو اونیو لپاره د اوربان په بدل کې لسګونه یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کړي. د اوکران پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د روسیې له 1200 بي پيلوټ الوتکو څخه 11 وشتلي او راغورځولې دي. د اوکران هوایي ځواک نن په یو بیان کې همدارز ویل چې د روسیې له شپږو کروستو غندیو څخه دوه هم لمانځه وړې دي. د اوکران پوځ وایي چې دا بي پيلوټ الوتکې او توغندي د خارکیف، سومي، دنیپروپتروفسک او څو نورو سیمو پر فضا وشتل شوي. او په شلوري سوسیالیو کې د چټکې سلیزي ریکارډ مات شو. د نامیبیا کین لاسی توپ وهونکي جان نیکول د ویدرې اړخیزې لوبلړۍ پر مهال د نیپال په وړاندې په 3 توپونو سلیزه وهلې ده. دا په شلوري سوسیالیو کې تر ټولو چټکه سلیزه ده. 22 کلن نیکول چې په 5 نمبر توپ وهنی تر ښکته شوی وو په 3 توپونو یې سلمنډې پوره کړې. تر نوموړي وړاندې دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم و چې په 4 توپونو یې د نامیبیا پر خلاف سلیزه وهلې وه. دا وو خبرونه د ماښامنۍ خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه لپرونی غونډې وروسته وایي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ګمارنې جدي کار روان دی.
د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل سوه چې دا کار وکړي، خو دا بهیر روان دی. دې موضوع ته جدي او ګړندي کتنه کیږي.
ولې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ګمارنه ناندریزه شوې ده؟
د ملګری ملتونو په عمومي توګه نړیواله ټولنه د افغانستان پاسه باندې یوازې مونږ د اتحاد مملکت د خپل منافعو لپاره کوښښ کوي.
کاناډا د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې د افغانستان د سفارت د ورسپارلو په اړه یې کړې وه. کندوز کې سلمانی وایي د طالبانو د محتسبانو مداخلو یې چارې ټکنۍ کړې.
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کی، څومره کوي چې لدوی سره خبر خوردو کی، نرم بر خوردو کی. او زخپل درې سلور پیری تختیدل هم ورنه شراغلی دي.
او د امریکا ولسمشر وایي ښایي اسرائیل پر روانه روژه میاشت کې په غزه کې اوربند وکړي.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیقه یار سلامونه هم ومنې راځو د خبری مجلې د سر راپورته ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون رسنیو ته وویل جربه یو شخص پر دې دنده وګمارل شي، که څه هم تمه و چې پرون به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې په دې اړه پریکړه وشي، خو ښکاري چې لا هم غړي هیوادونه د دې موضوع په اړه سره یو خوله نه دي. تفصیل له امید ظهیر ملاورو.
ملګری ملتونه ډاډ ورکوي چې هر څه ژر به د افغانستان لپاره د دې سازمان نوی ځانګړی استازی وټاکل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون رسنیو ته وویل که څه هم د دې پریکړې لپاره مشخص مهالویش نه دی ټاکل شوی، خو په خبره دا موضوع تر جدي څار لاندې ده او کار پرې روان دی. هغه زیاته کړه د استازي له ټاکل کېدو سره سم به دوی نوم په ډاګه کړي.
د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل شو چې دا کار وکړي، خو دا بهیر روان دی. دلته زما کلونو تجربه ماته ښودلې چې نه باید یو مهالویش مشخص کړم، مګر پوهیږم چې دې موضوع ته جدي او ګړندۍ کتنه کیږي او په بیړه او هر څه ژر چې وکولای سو یو شخص معرفي کړو دا کار به وکړو.
تمه ده امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه بحثونه وروسته یو پریکړه وشي، خو ښکاري چې لاغړي هیوادونه په دې اړه بشپړ همغږي نه دي. د دوه په غونډه کې چې تیره اونۍ وشوه هم یو بحث د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي ټاکلو، که څه هم د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هغه مهال د ډیرو موضوعاتو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د توافق خبره وکړه، خو په کابل کې د روسیې سفارت بیا یو اعلامیه کې د نوي استازي د ټاکل کېدو په اړه د طالبانو حکومت له دریځ ملاتړ وکړ. د راپورونو پر بنسټ د دوه په غونډه کې ایران او چین هم د افغانستان لپاره د نوي استازي د ټاکل کېدو په اړه خپل هوکړه د طالبانو له رضایت سره تړلې ده. د طالبانو حکومت بیا د افغانستان لپاره د نوي استازي ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی، وایي د افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کوم موجه دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د امنیت شورا اکثریت غړو هیوادونو د تیر 2023 کال په ډسمبر کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل د څرنګوالي لپاره هغه پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه چې پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارل کېدو وړاندیز شوی و. د ویلو د امنیت شورا تیره شپه د بندو دروازو تر شا د افغانستان په اړه غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان له قوله غونډې ته په سیاسي او د سولې په چارو کې د سرمنشي مرستیالې د افغانستان په اړه معلومات ورکړل. خو له دې غونډې وروسته د امنیت شورا د دورییز مشرۍ لرونکي هیواد ګیانا په ګډون یولسو هیوادونو ګډه اعلامیه کې پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او پرمختګ یوازې د یو داسې سیاسي بهیر د عملي کېدو له لارې ممکن دی چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته پکې درناوی وشي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونی غونډې په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې په افغانستان کې لنجونو او ښځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض غندل شوی او تر څنګ یې د ټولو هغو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه شوې چې نجونې او ښځې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت او د بیان له ازادۍ راګرځوي.
و مې ریدل چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دی. دا چې ولې د ځانګړي استازي ګمارنه ناندریزه او ځنډنۍ شوې ده، په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د سیاسي چارو د شنون کې عنایت الله اسحاقزي نظر پوښتلی دی.
د سره چې هغه استازي مسله د دې هم ډیره مرکزه شوې ده او د دوه په دویم کانفرنس کې تاسو دې له تاسو چې البته اجنډا پاول کوم دا و چې باید نومنده وټاکل شي چې ټول مملکتونو موافقه ورسره وي، خو البته په دې باندې دوی بریالي نه شو. اوس بیا به تا ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا خبره راجع شوه. خبره دا ده چې افغانستان وضع بحرانی ده او ورځ په ورځ د بحران خواته روانه ده. د امنیت شورا پنځه دایمي غړو په منځ کې یو اختلاف موجود دی چې چین، روسیه یوې خوا، انګلستان او امریکا او فرانسه بلې خواته د دې نماینده په سر باندې اختلاف لري، ځکه امریکا غواړي چې دغه نماینده زیاتره د دوی د تحصیل لاندې وي او دا د چین او د روسیې لپاره د قبول وړ نه دی. هغوی دې سره مخالفت ښکاره کړلی، اصلي هدف په دې دوی مخالفت په دې باندې دی، نه دا چې دوی د طالبانو سره خواخوږي لري او د طالبانو دپاره دوی نه غواړي چې یو استازی وټاکل شي. که ورته معلومه ده چې طالبان هم دا استازی نه مني او هغوی نه غواړي چې
دغه مخالفتونه څومره کولای سي چې په واقع کې یو خنډ واقع شي او دغه د ځانګړي اساس ګمارنه همداسې بې نتیجې پاتې ورسیږي یا همداسې بې نتیجې پاتې شي.
دا څه څه دا چې د ملګری ملتونو په اومیتوګه یو نړیواله ټولنه د افغانستان په خپل باندې आवाज مونږ لري، تو یو مشخص د افغانستان په خپل باندې د دې موافقه ته نه دی رسیدلی چې یو موجود افغانستان د حل په اړه کې ځکه هر مملکت په خپل د خپل منافع لپاره کوښښ کوي چې خپل مسله سر ته ورسوي. د چین او روسیا او د دې تخوا ایران هم تاسو به نګری چې په دوحې کې د دغه سره مخالفت وکړه او د دوی منافع په داخل د افغانستان کې خوندي دي. چېرته چې دوی غیر مستقیم سفارتونه ته غواړي، که چېرته یو مملکت ښیا هم د طالبان سره دغه لري غواړي چې بندلي اړیکې وساتي یا سیاسي اړیکې وساتي، باید سفارتونه ورته ورکړي او په رسمیت وپېژني. دوی په رسمیت پېژني ځکه چې تاسو په دې په داخل د افغانستان کې هم طالبان مشروعیت نلري او بنري مشروعیت خو بيد اخلم نلري.
سغزاي صاحب دغه ځانګړي اساس یې ګمارل کېدو ته کراشو طالبان ورسره ښکارا مخالفت کړی دی. هغوی تریویر لري ممکن چې دغه ځانګړي اساس ټاکل کېدل دوی ته یو سرخوګي جوړ کړي او دوی نو غواړي چې بین الافغاني خبرې پایل کړي او هغه کسان په قدرت کې ورشریک کړي چې طالبان ورسره شل کاله جګړه کړې ده. د روسي او چین ویرا د ځانګړي اساس په ګمارنه کې څه شي ده؟
د روسي چین ویرا خو متاسفانه ازو کړي دا د دې لپاره چې دوی دا لدی چې دا امریکا د توسي دران دي ځکه دوی دوه غړي دي د مسګرو د امنیت شورا او اکثریت اته د غوي په لاس کې دي چې امریکا د فرانسې او انګلستان دي. دا غوي دا په دې کې دي چې کټاغه دغه وټاکل شي، دغه استاد وټاکل شي، دا به د روسي او د چین هغه خواسته چې په داخل د افغانستان کې لري دغه په نافو باندې به نه وي او د دې تخوا یو فشار به زیاتره د امریکایانو د خواپا په طالبان باندې راځي چې خپل د غصاد یو د امریکا د تاسیس دلاندې وي.
د سیاسي چارو شنن کې عنایت الله اسحق زای و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلروشت ساعته.
د کاناډا حکومت د طالبانو هغه غوښتنه رد کړې چې ګنې په دې هیواد کې دي د افغانستان سفارت دوی ته وسپاري. یو شمیر کاناډایي رسنیو د دې هیواد نړیوالو چارو د ویان جیسن کونګ له قوله خبر ورکړی چې د کاناډا حکومت په دې اړه د طالبانو هغه لیک ته ځواب نه دی ورکړی چې په 2022 کال کې ترلاسه کړی و. هغه د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي یو شمیر هیوادونو د خپلو ګټو په خاطر له طالبانو سره ډیپلوماټیک اړیکې پیل کړي، خو وایي چې لویدیځ په دې برخه کې احتیاط کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کاناډا حکومت هغه وختونه رد کړی چې طالبانو ترې د افغانستان په سفارت کې د خپل یو اساسي د ټاکلو پاړه کړی و. نېشنل پوسټ او اوتاوا سټیزن رسنیو د دوشنبه په ورځ د کاناډا د نړیوالو چارو ویان جیسن کونګ له قوله خبر ورکړی چې د جیسن ټوډو په مشهد کاناډا حکومت په دې اړه اند طالبانو هغه لیک ته هم ځواب نه دی ورکړی چې په 2022 کال کې ترلاسه کړی و. دواړو رسنیو د کاناډا د یو بل چارواکي میلین کورمونت له قوله هم لیکلی چې د کاناډا حکومت طالبان د افغانستان د قانوني دولت په توګه په رسمیت نه پیژني او هیڅ کله به هم دا کار ونه کړي. هغه زیاته کړي کاناډا به هیڅ هغه استازی چې د طالبانو لخوا ګمارل کیږي ونه مني او ترڅنګ وایي طالبانو سره رسمي اړیکې هم جوړې نه کړي. د رسنیو په کاناډا کې د افغانستان په سفارت کې د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی لیکل شوی لیکلي د 2020 کال له اګست وروسته دوی د طالبانو له حکومت سره هیڅ ډول اړیکې نه دی لري. د سفارت د چارواکي زیاته کړي دوی له طالبانو مالی مرسته نه ده غوښتي او نه یې هم ترلاسه کړي او له همدې امله مجبور شوي چې د سفارت کارکونکي رقم کړي. د ویل د چپ کاناډا کې د افغانستان سفارت د جمهوریت نظام پر مهال د ګمارول شویو ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي. داسې مال چې د طالبانو له بیا واکمنۍ نږدې دوه نیم کال کېږي خو د نړۍ هیڅ یو هیوادي رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړۍ نږدې ټولو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره بې توپیره مبارزه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د شرایطو په توګه مطرح کړي دي، خو د طالبانو حکومت بیا برعکس وایي د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. خو له دې ټولو سره سره ایران، پاکستان، روسي، چین او یو شمېر نور هیوادونو د طالبانو استازي د ډیپلوماټانو په توګه منلې دي. خدای هم ویلي چې دا کار د دوی د اوسني رژیم د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. بل خو د سیاسي چارو یو شمېر شنن کوي یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره د خپل ګټو او سلیقوي پریکړو پر بنسټ د دوی استازي منلې، خو کاناډا چې د ډول مسایلو ته اړتیا نه لري په دې برخه کې نړیوال اصول عملي کوي. د سیاسي چارو شنونکي عنایت الله اسحاق زئی
باز ممالک کې حاضر شوم
یو شمیر هیوادونو د خپل ګټو لپاره حاضر شوی داس محل چې طالبان پر رسمیت نه پیژني دوی سره په غیر مستقیم ډول ډیپلوماټیکي اړیکې جوړې کړې مګر تر هغه چې طالبان نړیوال معیارونه ونه مني روخاره د سفارتونو نه ورکول کیږي
په خوانه ډیپلوماټ عزیز معارج بیا وایي چې طالبان غواړي له دې هیوادونو سره ډیپلوماټیکي اړیکې ولري باید د نړۍ غوښتنې وبني
تر هغه چې طالبان پر رسمیت ونه پیژني امکان نه لري چې ورسره ډیپلوماټیک اړیکې جوړ کړي او که طالبان غواړي چې اړیکې جوړ کړي باید د نړیوالو شرایطو ومني هغه شرایط چې د افغانانو مشروع غوښتنه هم دي لکه بشري حقوق باید مراعت کړي د نجونو د زده کړو او کار معنی نه سي او همدا ډول یو معیاري حکومت جوړ کړي هغه محل بیان لري کې دایسي دا سیو سیستم جوړ کړي چې دوی ومني
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دویان مرسال ځه احمد تکل په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ خو وړاندې ویلي دوی لټول نه لري سره تعامل او ډیپلوماټیک اړیکې غواړي خو تیر اونۍ د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو سنمنشیان تونه ویتر شو ویل نړیواله ټولنه په دې اند چې طالبانو د دوی د غوښتنو د عملي کېدو لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او د بوستون په هنتون به نن د افغانستان پر وخت د ماخام په 2 بجو د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د ائتلاف د غونډې کوربه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې په دې غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم وینا وکړي. تفصیل له عبدې سپوږمۍ نورو.
د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د ای ډبلیو ای آر غونډه د افغانستان پر وخت د سه‌شنبې په ماښام 2 بجې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د افغان ښځو او نجونو د فعالې ونډې په موخه جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د بوستون پوهنتون د دې غونډې کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي ټاکل شوې په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وینا وکړي. د اعلامیې له مخې دغه غونډې ته د خصوصي سکتور، مدني ټولنې، پوهنتونونو او یو شمیر حکومتونو استازي رابلل شوي او د دغه ائتلاف د نویو نوښتونو او د هغو د عملي کولو پر څرنګوالي به له نورو لوبغاړو او شریکانو سره خبرې وکړي. د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ائتلاف یو عمومي خصوصي مشارکت دی چې په 2022 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا پیل شو. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمیر سوداګری میرمنې د دا ډول غونډو په جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي هیله لري چې د دې ډول غونډو جوړول د سوداګرو میرمنو په ګډون د ښځو پر کار او ژوند مثبت اغیز وکړي. مریم کبیری چې د آنلاین سوداګرۍ په برخه کې کار کوي وایي هیله لري چې په افغانستان کې هم د ښځو ملاتړ وشي.
د دا ډول غونډو جوړول یقینا مثبت اغیز لري او که دا ډول ملاتړ په افغانستان کې له ښځو سره وشي چې دا مهال په افغانستان کې دی کولای شي په مستقیمه توګه له ښځو سره چې بیکاره په کور کې ناست دي د دغو کوچنیو کاروبارونو له لارې چې دا مهال په افغانستان کې فعالیت کوي همکاري وکړي.
بل سوداګر میرمن زاکرا میری د دا ډول غونډو د جوړېدو هرکلی کوي او وایي
په دې غونډو کې شوې پریکړې باید په روښانه او شفاف ډول عملي شي او زموږ وړاندیز دا دی هغه ښځې چې د افغانستان د سوداګرو ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې برخه اخلي باید د افغانستان د سوداګرو میرمنو پر ستونزو وپوهېږي، په مستقیم ډول له دې میرمنو سره په اړیکو کې وي او په یاده غونډه کې د دوی ستونزې مطرح کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د ائتلاف د غونډې موخه د نوښتګرو همکاریو ګړندي کول او زده کړې او کارموندنې ته د افغان ښځو او نجونو د لاسرسي ملاتړ دی. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ په موده کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځول شوي او ښځې په نادولتي ادارو او ځینو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. سره له دې چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې سوداګرو په ځانګړي ډول ښځینه سوداګرو ته د سوداګرۍ زمینه برابره ده، خو په افغانستان کې یو شمیر سوداګرو میرمنو 3 میاشتې وړاندې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د خپلو تولیداتو لپاره د بازار لنشتوالی او د دوی له کمزوري اقتصادي وضعیت شکایت کړی وو. دوی وایي په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر حضور د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته د سوداګرو ښځو تولیدي شرکتونه بند شوي او کارکوونکي په کورونو کې بیکاره ناست دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږي، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اسرائیل چمتو دی چې د روژې په مبارکه میاشته کې په غزه کې خپل پوځي عملیات وځنډوي. په 13 نومبر میاشت کې د اوربان له ناکامۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې په غزه کې د اوربان په اړه خبرې دومره جدي پړاو ته رسیدلې دي. د بایدن خبرې ښیي چې اوربان په روانو څو ورځو کې ممکن دی، خو بیا د قطر چارواکي وایي چې د ښاغلي بایدن د سرګندونو په اړه څه نشي ویلی. تفصیل له احمد تکلاو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له ان بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون ثبت شوی و او نن سهار وختي خبره شو، ویلي چې اسرائیلو د روژې په مبارکه میاشت کې په غزه کې اوربان ته چمتووالی ښودلی دی. ښاغلي بایدن ویلي دي چې روژه را روانه ده او اسرائیلو موافقه کړې چې په دې میاشت کې به په غزه کې هیڅ پوځي فعالیت نه کوي، څو د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو هڅو ته وخت ولرو. بایدن زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکاري ورته ویلي دي چې دا موافقه شوې نه ده، خو ډیره نږدې ده. هغه هیله څرګنده کړې چې تر بلې دوشنبه پورې به په غزه کې اوربند ټینګ شي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د ولسمشر بایدن خبرې له وخته مخکې بللې دي. دا ډله اوسمهال د اوربند د هغې طرحې په اړه غور کوي چې امریکا، اسرائیلو او سیمه ایزو منځګړو مصر او قطر تیره اونۍ د پاریس په غونډه کې موافقه پې وکړه. د پاریس د غونډې له جریانه یو با خبره جګپوړي چارواکي رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د څلوېښتو اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په بدل کې د څلوېښتو ورځني اوربند لپاره د طرح مسوده حماس ډلې ته استول شوې ده. د طرح له مخې په څلوېښتو برمتو کې چې باید خوشي شي، ښځې، ناروغان او هغه کسان شامل دي چې عمرونه یې له 1900 کلونو کم یا له 1500 کلونو لوړ وي. او اسرائیل به هم د دې طرح له مخې د هر اسرائیلي برمته په بدل کې څلور فلسطینی بندیان خوشي کوي چې ټول شمیر به 400 تنو ته ورسیږي. د دې طرح په اساس اسرائیل به خپل سرتیري له میشت ځایونو بهر ځای پر ځای کوي. له هغو کسانو پرته چې عمرونه یې په جګړه کې ګډون ته برابر وي، د غزې نور اوسیدونکي به اجازه ولري چې په هغو سیمو کې چې پخوا تشه شوې وي خپلو کورونو ته ستانه شي، او د بې ځایه شویو خلکو د کورونو د وسایلو په ګډون بیړنیو بشري مرستو ته به اجازه ورکړل شي. خو په دې طرحه کې د حماس اصلي غوښتنه چې په پخوانیو خبرو کې مطرح کړې وه له پامه غورځول شوې ده. حماس غواړي اسرائیل دا ژمنه وکړي چې جګړه به د تل لپاره بندوي او ځواکونه به یې له غزې څخه وځي. د حماس په غوښتنو کې د هغو اسرائیلي برمتو خوشې کول هم نه دي شامل چې د پاوځ سرتیري دي، او همداراز غواړي چې اسرائیل 1500 تنه فلسطینیان له خپلو زندانونو خوشي کړي. د حماس او اسرائیلو پلاوی پروانه اونۍ کې په قطر کې دي او د اوربان په اړه خبرې کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مجید الانصاری نن خبریالانو ته ویل چې قطر د ولسمشر بایدن د څرګندونو په اړه څه نشي ویلی.
له خبرونو ور اخوا
د دغه خبری مجلې وروستای راپور اخلو. په کندوز کې یو شمیر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف محتسبانو په تنکړی دی، وایي چې د سلمانیانو په چارو کې د همدې محتسبانو لاسوهنی د دوی چارې ټکنۍ کړي دي. سلمانیان شکایت کوي چې وخت نا وخت د دوی مشتریان د امر بالمعروف د محتسبانو لویرې دوی ته مراجعه نه کوي چې ورسره یې عواید هم کم شوي دي. په دې اړه پام وکړئ، د اجمل آریان راپور.
شپږویس کلن عثمان چې په کندز ښار کې د سلمانۍ دوکان لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
سلمانیو خیلی متضرر است از دست اینا امروزه اینا بیشتر از ده بار وارد
سلمانیان د امر بالمعروف له کارکونکو سخت پتنګ دي. هر ورځ د امر بالمعروف کارکونکو د سلمانیانو دکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نیانو په وهلو د بولو لاس پورې کوي چې ګیره مو خرایلی او ویښتان مو د غربیانو په شان جوړ کړي. یو شمیر سلمانیان یې له لسو تر شلو ورځو بندیان کړي او هلته یې ورسره بد چلند کړی دی.
د دوی په خبره د امر بالمعروف کارکونکو هر ورځ د سلمانیانو لکار څخه څارنه کوي او که چیرې کوم سلمان د مشتریانو د ګیرې د خیرولو او اصلاح پر مهال وویني له درې ورځو نیولې تر څلوېښت ورځو پورې بندي کوي. د کندز ښار یو بل سلمان عزت الله آزادۍ روډیو ته وویل
مې 15000 روپۍ کرای دکان مې تیم زمری بالمعروف مې خواهش درم کې خیر قدګری
مې شته 15000 افغانۍ د دکان کرای ورکوم او ترڅنګ مالیه او د صفایي پیسې هم تحویلوم. خو د امر بالمعروف د ناوړه چلن لامل زمونکار د سقوط لګواخ سره مخ دی. دومره فاتې دي چې خپل دکانونه وتړو او له دې وطن څخه په خیس پکې کړو.
د کندز ښار یو شمیر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکو پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو عزت په پام کې ونیسي نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي. د کندز ښار یو اوسیدونکی محمد الله آزادۍ روډیو ته وویل
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کړي، څومره کوي چې له دوی سره ښه برخوردو کې نرم برخوردو کې. خو زه خپل درې څلور پیرې تښتېدلی یم، ورناسې راغلي دي، همداسې مې ږیره نیمایي پاتې شوې، ویښته مې همداسې پاتې شوي دي. د برخورد سره او داسې حالت کې څوک هم راضي نه سي په وطن کې اوسېږي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی بلال احمد هم ورته خبره کوي.
زه خواهش لرم د امر بالمعروف نه سي دا سختګيري پریدي او موږ خپل ژوند د پریدي او سلمانان هم خپل کسب کار د پریدي. خواهش لرو چې دا محدودیتونه له منځه یوسي او موږ ځوانان خپل ژوند د پریدي. د کار سره موږ ژوند هم ستړي کیږو او د وطن هم ستړي کیږو، چې د وطن نه لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندز کې د امر بالمعروف د ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو. دا یوازې د کندز اوسیدونکي نه دي چې د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو اوسیدونکو د نوموړي ادارې د کارکوونکو له غیر اخلاقي چلند څخه شکایتونه کړي وو. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه پوهاوی ورکړي تر څو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
هر څنه مخکې د ازادي راډیو درنه مشرتابه او ټولو کارکونکو ته زړه له کومې سلام وړاندې کوم. زه هاشم خان د محمد رسول زوی د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ څخه دا غوښتنه تاسو څخه کوم چې زمونږ غږ تر اسلامي عمارت پورې ورسوي. زمونږ سره زمونږ بزګرانو سره هیڅ ډول کومک نه کیږي او همدارنګه باغونو کې باغوانانو سره اسلامي عمارت لا تر اوسه کوم کومک نه ده کړی. همدارنګه د زراعت په برخه کې مونږ ته هیڅ پاملرنه نه ده شوی. له تاسو ټولو څخه دا هیله کیږي چې زمونږ غږ تر اسلامي عمارت پورې ورسوي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. بعد له سلامه، د افغانانو سره ډیر ظلم د ویزو په حق کې روان دي. په هره میاشت کې 15 لکه 30 لکه ویزې کینسل کیږي. باید چې دنیاوال غم د دیور دنیاوال افغانستان حکومت ته پکار ده، طالبانو له پکار ده چې مشران په دې خبر شي. ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې ټول مسؤول کسان په دې باندې خبر کړي او د دې ویزو یو غمره ونیسي. او ویزې د افغانستان ویزې خسته په اسانه لګي او د پاکستان ویزې ډېرې په تکلیف باندې دي. ډېر شرطونه پکې دي، دا شرطونه پکې د منځه لاړ شي او ویزې په اسانه طریقې باندې میلاو شي. سړی تر پر ویزې باندې څلور زره کلدارې سړی مخکې ورکوي چې ویزه راشي، څلور بیا ورکوي. او ډېرو خلکو پکې تجارتونه نخلولي چې 6000 روپۍ اخلي او خلک غریب دي، عجز دي، مسکینان دي. موږ د دې ټولو مسؤولو چارواکو نه هیله کوو چې موږ دا د غریبۍ آواز واوري. خلک غریب دي، په ویزې رجټ کیږي او کینسل کیږي. دا خو ډېر د ظلم خبره ده چې په شیمانی روپۍ ورکي او شهر ته نه ملاویږي. دا خو عجیبه ظلم دی. ظلم باید چې دنیا والی وکړو. دا دواړه هیوادونو مشران مسؤولین باید چې په دې باندې یو خبره سره وکړي او ټول ته دا زموږ پیغام ورسوي. السلام علیکم.
سلامونه می ومنې د ازادي راډیو همکارانو او کارکوونکو ته. زه محمد مینوال د هلمند ولایت کچکی د ولسوالۍ زمې دا پیغام درته پریښی دی. زما د حکومت دا هیله و هرزو ده پر هلمند ولایت کې د کچکی پولیسوالۍ کې د اذان په سیمه کې دلته چوادانه پول راته جوړ کړي. نو د ولس په ډیر وساسي وس ډیر په تکلیف دی. کښتۍ دي دغې دي راشي وار نه یي باندې. زما د پور چارواکو د حکومت دا هیله ده هرزو ده چې دا پول موږ ته جوړ کړي. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ما
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.